개방했으며 중국인 여행객들이 개인적으로 자동차와 자전거를 타고 국경 지역을 관광할 수 있도록 허용했다고 신화통신은 전했습니다. 중국 신문망도 국경절에 앞서 허난성 정저우시에서 25일 처음으로 북한 관광 전세기가 취항했다고 보도했습니다. 현지 중국 여행사는 북한 측과 협력해 10월 7일까지 모두 4차례 정저우 평양 간 전세기를 운항할 계획입니다. 허난성은 또 북한 관광에 나서는 중국인 여행객들의 편의를 위해 북한 관광 사증 발급 업무도 시작했습니다. 선양, 베이징, 상하이에 이어 중국에서 네 번째로 북한 관광 사증을 발급하는 것입니다. 현지 여행사 관계자는 중국인 관광객들이 북한에 대해 음식, 숙박, 자연경관, 주민들이 좋다는 인상을 갖고 있다고 말했습니다. 북한은 최근 다양한 전문 관광 상품들을 통해 외국인 관광객 유치에 힘쓰고 있습니다. 외국인 관광객이 농장이나 과수원에서 농사일을 체험하는 노동체험 관광, 관광 열차를 타고 여러 곳을 둘러보는 열차 관광, 역사 유적을 둘러보는 건축 관광, 스포츠 관광 등 다양한 상품이 출시됐고 지난 6월에는 외국인 관광객들이 사상 최초로 북한의 산에서 야영을 하기도 했습니다. 북한의 김도준 국가관광총국장은 최근 일본 교도통신과의 인터뷰에서 외국인 관광객을 유치하기 위해 사증 발급 절차를 간소화하려고 노력하고 있다며 외국인 관광객을 수십, 수백 배로 늘리고 싶다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다.
인천 아시안게임에 출전한 북한 여자축구 대표팀이 한국의 2-1로 역전승을 거두고 결승에 진출했습니다. 그러나 북한 여자탁구는 단체전에서 중국의 저 동메달에 머물렀습니다. 서울에서 박병영 기자가 전해드립니다.
인천 아시안게임에 출전한 북한 여자축구 대표팀이 29일 인천 문학경기장에서 열린 여자축구 준결승에서 한국 대표팀의 2-1로 역전승을 거뒀습니다. 국제축구연맹 FIFA 랭킹 11위인 북한은 17위인 한국보다 실력에서 한수위로 평가되어 왔습니다. 역대 전적도 북한이 13승 1무 1패로 앞섰습니다. 경기에서 선제골을 뽑은 쪽은 한국팀이었습니다. 한국은 전반 11분 정설빈이 반칙구역 중앙구석에서 얻은 자유차기를 오른발로 바로 쳐넣어 골로 연결했습니다. 하지만 북한팀도 전반 35분 위정심이 왼쪽에서 골대 쪽으로 차올린 볼을 리예경이 넘어지면서 골문으로 밀어넣어 승부를 원점으로 돌렸습니다. 한국은 후반 43분 지소연이 반칙구역 원구역에서 날린 중거리 슛이 골대 가로대를 맞고 나와 아쉬움을 남겼지만 북한은 경기 종료 직전 허은별이 수비선수의 머리바퀴를 가로채 역전골로 연결시켰습니다. 이로써 북한 여자축구 대표팀은 10월 1일 금메달을 놓고 일본과 결승전을 벌입니다. 남북의 여자축구 대결에서 인천 문학벌을 달군 사람들은 경기장을 누빈 선수들뿐만이 아니었습니다. 북한팀 응원단은 인원은 많지 않았지만 열기는 뜨거웠습니다. 응원에 나선 북한 선수와 임원 등 30여 명은 인공기를 흔들며 경기가 시작된 순간부터 좀처럼 자리에 앉지 못했습니다. 특히 동점골이 터졌을 때 북한 응원단석에서는 인공기가 물결처럼 춤췄습니다. 또 관중석 한쪽에서는
خبرونه د امریکا غاک آشنا رو دانوریا د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی پولیسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې 49 وسله وال وژلې دي. د هلمند امنیت قمندانۍ ویان سمونیار فرید احمد اوباید امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د خاصو ځواکونو د کجکی د ولسوالۍ په ګندمریز او کاریزو په سیمو کې تیره شپه عملیات وکړل. هغه وایي چې په عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونو هم برخه درلوده. بلخوا طالبانو په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 10 ملکیان وژل شوي دي او یو شمېر دوکانونه خراب شوي دي. ناټو د هلمند د کجکی د جګړې په اړه کوم تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د زابل په مرکز کلات کې یو پولیس په خپل کور کې وجل شوې ده. د زابل د امنیت امر سمونوال غلام جیلانی فراهیب امریکا غږ ته وویل چې پولیسو د وجل شوې پولیس یو خپل د قتل په تور نیولې ده.
بل پلو د زابل د ولایت په مرکز قلات کې نن په یوه چاودنه کې درې پولیس او یو ملکی کس ټپي شوې دي. د زابل د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرحی امریکا غږ ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو سایکل کې ځای پر ځای شي وو. هغه وایي چې د پیښې په ارتباط یو کس تر ریموټ کنټرول سره نیولی دی. طالبانو په قلات کې د نننی بمی چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. همدارنګه د خوست ولایت د علیشورو او تریزو په ولسوالیو کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 4 کسان چې ګمان کېږي ملکی وګړي دي وژل شوي دي. د خوست د والی ویان مبارز محمد صدران امریکا غږ ته وویل چې په دغو کسانو چې په یو کورلا ډوله موټر کې سپاره وه راکټ وشتل شوی دی. هغه وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د یو بل خبر له مخې نن د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ د پرمختیایي شورا پر منشي او قومي مشر میرزا محمد نامعلومو وسلوالو برید کړی چې لامله یې پخپله د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی دی. د پکتیا امنی قومندانۍ د امنیت امر سمنوال محمد زمان امریکا غږ ته وویل چې په دغه وسلوال برید کې د ښوونځي یو بل زده کوونکی ټپي شوی هم دی. په یوه بله پیښه کې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د نیستی کوټ په سیمه کې 3 تنه اعدام کړي دي. د طالبان ویان په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې دا کسان یې د غلا او لارښوونې په تور اعدام کړي دي. د پکتیا د ولایت چارواکي د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمې اوسیدونکو خبریالانو ته دغه خبر تایید کړی دی.
په عراق کې چارواکي وایي په 100 تجارتي سیمو کې د بم په چاودنو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. پولیس وایي تر ټولو خونړی برید نن د سه‌شنبې په ورځ د کربلا په ښار کې وشو چې د موټر بم په چاودنې کې 4 عام خلک او 2 پولیسان وژل شول. په دې چاودنې کې 19 تنه ټپیان شوي هم دي. د موټر بم بل چاودنه د سکندریا په ښار کې وشوه چې د بغداد نه 50 کیلومتره لری جنوب خواته پروت دی. په دې چاودنه کې 15 عام خلک وژل شول او 14 نور زخمیان شوي دي. 8 نور عام خلک بیا په بغداد او نجب په ښارونو کې په چاودنو کې وژل شوي دي. د عراق د طبي چارو مامورینو د غمرګ جوبله د نوم د نه خولو په شرط مطبوعاتو ته تایید کړی ده.
په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو نن د سه‌شنبې په ورځ د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د دغو هوایي بریدونو له امله به د کوباني سیمې په لور چې په عین عرب هم یادیږي د وسلوالو مخه نیول شوي وي او کنه. د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې د کوبانی ختیز او لویدیزو برخو کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه شوې دي. د محلي همغږي د کمیټې په نامه یو بل مبارزې ډلې هم د بریدونه تایید کړي دي. د کوبانی سیمه د همدې رواني میاشتې د نیمایي نه راپدې خوا د اسلامي دولت د ډلې لخوا تر برید لاندې ده او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو سره سره د ډلې په دې توانېدلې دي چې په دې تیرو 4 ورځو کې دغه خار پر لور پرمختګ وکړي.
د برتانی د بهرنیو چارو وزارت د هغه خلکو په برخه کې د نو قوانینو وړاندیز کړی دی چې په ټلویزیون او یا ټولنیزو رسنیو کې سخت دریځ نظرونه خپروي. وزارت وایي د دغو خلکو مخه دی ونیول شي حتی که د هغوی فعالیتونه د قانون خلاف هم نه وي. د بهرنیو چارو وزیر میرمن تھریسا می د محافظه کار واکمن ګوند یو کانفرنس ته ویل که چرته راتلونکي کال بیا وټاکل شي نو ګوند به د هغو خلکو د مخنیوي لپاره مدني قوانین وضع کړي چې د هغې په قول زارجنه کرکه خپروي حتی که دا کار د قانون په چوکاټ کې هم وي.
په استرالیا کې پولیسو یو شخص نیولای چې د یو امریکایي سره چې ګمان کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره جګړه کوي د مالی مرستو کوخه کوي. دغه دروش کلن شخص چې هویت یې نه دی معلوم نن د سې شنبې په ورځ د ملبورن په ښار کې هغه وخت ونیول شو چې پولیسو په څو کورونو چاپه واچوله. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر نیل گاوګن دغه شخص وویل دغه شخص کوخه کوي چې د امریکا یو تباته چې په سوریه کې جګړه کوي $1,500 واستوي.
I can confirm that a 23-year-old man from Seabrook will be charged.
زه تاییدوم چې یو دروش کلن شخص مو د سیبروک نه نیولی دی او دا الزام به پرې ولګول شي چې قصدن یې د یوې تروریستي ډلې سره مالی مرستې کولې او په دې پوهېده چې هغه یوه تروریستي ټولنه ده. پولیس ګمان کوي چې دغه شخص به یوازې ځان دا کار کوه او عامو خلکو ته یې سمدستي کوم خطر نه پېښوه. او وروستی خبر دا په داس حال کې چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ طرفدار مظاهرچیانو خبرداری ورکړی چې خپل مبارزه به په مدني نافرمانۍ بدله کړي، خو په عین حال کې بیا دغه هیواد اجرایوي رئیس په مظاهرچیانو غږ کړی چې زر تر زره د مظاهرې پای ته ورسوي. نن د سه شنبې پر ورځ دغه اجرایوي رئیس وویل چې د مظاهرچیانو غوښتنه به ونه مني. مظاهرچیانو د هغه د استعفا او د پراخه دیموکراتیک اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. اجرایوي رئیس د مظاهرچیانو نه غوښتي دي چې د مرکز نیولو په نامه خپل 15 ورځنی تحریک د پای ته ورسوي، ځکه چې د هغه په قول مظاهرچیان نور د کنټرول نه وتی دي.
افغانستان د امریکا او ناتو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې هکله به رپورټ لګرسته واوري، خو اوس د سپورټس په برخه کې متی الله عابد را سره دی، هغه به راته نوي تازه ووایي، او جعفر خان هم را سره دی.
بالکل، نن جعفر خان صاحب خاص راغلی دی چې موږ نن د سپورټس آشنا سپورټس خپرونه د اردوونکو برخه پیلو، چې اره سه شنبه به د 9 بجو خپرونه خاص د افغانستان سیمې او د نړۍ د سپورټس د خبرونو لپاره مرکو لپاره. خان صاحب، سه اضافه کول غواړی تاسو؟
مننه تاسو خاص خاص ویل نو حتما جعفر خان چې راځي نو حتما خاص خبر به په سټوډیو کې. بلې، اوریدونکو ته د سپورټ مینوالو ته ښه زیری داده چې د دې وروسته به د سه شنبه په شپه د وی بلې خبرونې په ځای موږ یوازې د سپورټ خبرونه ورکړو.
آشنا سپورټس
چې نومې آشنا سپورټ دی، په دغه خبرونې کې به د افغانستان سپورتي خبرونه، د سیمې سپورتي خبرونه او د نړۍ سپورتي خبرونه وي. د دې ترڅنګ په هر خبرونه کې به موږ هڅه کوو چې د نړۍ د یو مشهور لوبغاړي د افغانستان نه به پیل کوو، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشهور لوبغاړي پیژندنه
داخلي
شخصي ژوند لوبې څنګه
پیل
کړو، او په د دې ترڅنګ د لږ وخت لپاره به په دغه خبرونه کې شل 15 دقیقې وخت لرو چې اوریدونکو سره خبرې وکړو د هغوی د سیمې نه د سپورټ او د خبرونو کوم لوبه کې. نو دا د زمونږ لپاره هم یو ښه ګام دی او د اوریدونکو د تند د ماتولو لپاره هم یو ښه پرمختګ
دی. ښه، داسې خو نه چې تاسو د نړیوال جام لپاره دا پروګرام شروع کړی،
خو داسې چې موږ غواړو چې موږ نور مشهور کړو.
نړیوال جام خو به خامخا هغه ته به ځانګړې خپرونې وي، هغه خو مې یوه برخه ده د خپرونې. نو د خپرونې پیل نن شپه زه مت ول عابد کوم، بس موږ سره اوسئ.
هاند و عابد ته منتظر اوسئ.
ډیر ښه، ډیره مننه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. افغانستان د امریکا او ناتو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د اکرام شینواری رپورت واوري.
د افغانستان د نوي حکومت کار په دوهمه ورځ د دغه حکومت یو علي رتبه چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو او د ناتو د ټولنې سره د امنیتي همکاریو دوه جلا تړونونه نن لاسلیک کړل. په ارګ کې په دې مناسبت نن ماسپښین په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني احمدزي، د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د دغه دواړو چارواکو د مرستیالانو د ګډون سربیره د افغان حکومت یو شمېر چارواکو او همداشان د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان له اړخه دا دواړه تړونونه د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د ملي امنیت سلاکار محمد انیب اتمر لاسلیک کړل، خو د امریکا له اړخه په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کلینګ هم او د ناتو له اړخه په افغانستان کې دغه ټولنې ملکي استازي لاسلیک کړل. د افغانستان جمهور رئیس د تړونونو د لاسلیک وروسته په خپله وینا کې د تړونونو لاسلیک د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړېدو په معنا وګڼل. وویل چې سره نن نه یوازې افغان ځواکونه په افغانستان کې محاربوي عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. احمد ویل نن هغه ورځ چې افغانستان خپل ملي حاکمیت په اساسي ډول لاسته راوړی دی. زموږ د نړیوالو همکارانو لخوا زموږ په خاوره کې د کوینه کار اخیستل د بلګل ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې ترسره کیدل. ډاکټر اشرف غنی احمدزي په خپلو څرګندونو کې د افغانستان ګاونډیانو ته ډاډ ورکړ چې دغه تړون لاسلیک به د دغو هیوادو په خلاف ونه کارول شي.
خود از جهت از این قرار داد
احمد زیویل در افغانستان هیچ کم گواندی باید در دغت ترون لامل از آن پر خطر که اونه بینی در دید پارا چیزه ترون یوازی و یوازی در افغانستان در صوبات او حسین در پارا شوه ده او در هاگو شبکو گواخونو پولاندی در پار در پارا ده چه منگ و نره تا ورزنی را ولاری گی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د ټولو هغو افغان چارواکو مننه وکړه چې دغه تړون په برابرولو او ترتیبولو کې لاس کړی دی. احمدزی ویل چې دا تړون د نورو هیوادو سره مقایسه شي چې امریکا ورسره ورته تړونونه لري، نو دا تړون د افغانستان په ګټه دی.
دا قرارداد نتیجه د هغو کوښښونه ده چې دولت د افغانستان د یو دولت پیس سرته رسولی. زه غواړم چې جناب حضرت صاحب او د لوی د مشورتي لوی جرګې له ټولو اراکینونه مننه وکړه.
احمد زیویل چې دا تړون دواړو خواو ته دا امکان برابروي چې د دوه کلو په موده کې پکې لوی او کوچني بدلونونه کاغوی لازم وګڼي راولي.
ولس سره ځینې تشویشونه و، ځکه پخوا ملکي تلفات یا بندي کېدل یا د قوې استعمالول ولس سره د تشویش وړ خبرې وي. پس له دې نه دا په وضاحت وایو چې استعمال د قوه په هغه شکل صورت نه نیسي. هغه ستونزې چې په هغه دوران کې و چې یوه ډېره ستره قوه په افغانستان کې پرته وه و عملا په جنګ کې وه هغه دوره تیره سوي.
همدې غونډې ته د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې تړون لاسلیک د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هغه اړتیا ته په پاملرنې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې لیدل کېږي په راتلونکو کلونو کې افغانستان سره په خپلو پښو په ځلیدلو کې د مرستې له امله وستایه. ډاکټر عبدالله عبدالله د تړون د لاسلیک د ځنډیدو علت په تړون کې د افغانستان لا ډېرو ګټو ته ځای ورکولو ښودل. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کونینګ هم د تړون د لاسلیک وروسته په خپلو خبرو کې ویل چې دغه تړون به امریکا ته د دې امکان ورکړي چې افغانانو سره د مودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همدې غونډې ته په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په خپلو خبرو کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته ویل چې د ناتو او د افغان حکومت ترمنځ تړون به د ناتو ځواکونو ته دا امکان ورکړي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او ورته مشورې ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ به د امنیتي تړون د افغانستان په څه ګټه وي؟ جعفر هاند په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه به واورو.
نوی افغان حکومت له امریکا سره هغه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې ولسمشر کرزی له امضا کولو ډډه کړې وه. ښاغلي کرزی ویلي وو دغه تړون به هغه وخت لاسلیک کوي چې امریکا دا ثابته کړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار کوي. د افغانستان لپاره د نوي تړون مهمه برخه دا بلل کیږي چې امریکا به افغان امنیتي ځواکونه روزي او تجهیزوي او همدغه راز له دغه هیواد سره خپلې نورې مرستې هم روانې ساتي، خو امریکا به د افغانستان د یو شمیر نظامي اډونه کار اخلي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي که افغان حکومت له دغه قرارداد څخه سمه ګټه واخلي، افغانستان به تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي.
مثبت الخ دا دی چې دا زمونږ قوتمندکي کوي، هغه نگرانی چې مونږ په اردو کې دی د کودتاګانو نه جلوګیري کوي، مداخلې نه کموي، دا د طالبان نور نشي کولی چې په افغانستان کې ډېر زور زیاتي وکړي. امریکا تخنیکي حمایت کوي، ماروی حمایت کوي، دوی متحدین په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي. هغه لوی شرکتونه چې دي، بین المللي کمپنۍ چې دي په افغانستان په معادنو کې، په پټرولیم کې، په نورو ساحو کې دوی راځي او دلته سرمایه ګذاري کوي. دوی پوهیږي چې دلته ثبات دی.
ښاغلی کوهستانی وایي که افغان حکومت له تړون څخه سمه استفاده ونه کړي، نو ډېره ګټه به یې وسلوالو طالبانو او هغو ګاونډیانو ته ورشي چې د ده په خبره د طالبانو ملګري او په افغانستان کې د امریکا د موجودیت خلاف دي. خو د سیاسي چارو بل کارپوه وحید مجده بیا په دې باور دی چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته د ګټې پر ځای تاوانونه ډېر لري. ښاغلی مجده وایي له امریکا سره شوی امنیتي تړون په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په معنا دی.
ممکن نه ګڼم چې طالبان تر فشار لاندې راشي د دې حال او دې کار څخه ډېر منفي اغېزه په دې کې دا وي چې افغانستان کې دا جګړه لا پسې اوږده شي او لا پسې هغه کسان چې جنګېږي هغوی ته نور هم د هغوی روحیه مستحکم شي او کلک شي. افغانستان لپاره چې د تېره بریده پورې سولې ته ضرورت لري دا یو سولې ته یو لوی ګواښ.
خاغلی مجده د کابل واشنگتن ترمنز د شوی امنیت تړون په برخه کې د پاکستان، ایران او سیمې د ځینو نورو هیوادونو اندېښنې هم بې ځایه بولي. امنیتي تړون په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کننګم او د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر ترمنز لاسلیک شو. خاغلی کوهستانی په دې اړه خبرې وکړې چې ولې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو دغه قرارداد امضا نه کړ.
رئیس جمهور د ټولو خلکو نماینده دی که دوی امضا کړی و او دوی په پارلمانونو کې مخصوصا په امریکا کې د کانګرس نه تللی وای او پکې تایید شوی وای په دې کې بیا ډېر اعتبار و. تاسو پوهیږئ چې اوباما نوې بیانیه ورکړه چې هغه د یو جدول تعین کړه چې تر 2014 پورې دوی په افغانستان کې اوسېږي بیا ځي. نو که دا امضا کړی و هغه پخوانۍ بیانیه او موضوع چې درلود هغه یې فسخه کیدای.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې دغه تړون به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم په افغانستان کې د پانګونې او له دغه هیواد سره د مرستو لارې چارې پرانیزي. په دغه برخه کې تر ډیره د ناټو د غړو هیوادونو یادونه هم کیږي چې ځینو یې وار د مخه له افغانستان سره په نظامي او نورو برخو کې د مرستو د غځولو ژمنې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د صنایعو عمومي ټولنه وایي که نوی دولت د هغوی د کارونو په وړاندې پرتې ستونزې د مخې لرې کړي نو په راتلونکي یو کال کې به په افغانستان کې تر یو نیم میلیارد ډالر پانګه اچونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د صنایعو عمومي ټولنه وایي که نوی دولت د هغوی د کارونو پر وړاندې پرتې ستونزې له مخې لرې کړي نو په راتلونکي یو کال کې به په افغانستان کې تر یو نیم میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی سبا له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره ملاقات کوي او له ولسمشر څخه غواړي چې د افغان صنعتکارانو د کارونو د سمون لپاره یوه ګټوره او تشویقي پالیسي جوړه کړي. کمینزاده وویل افغان صنعتکاران په 15 برخو کې له ستونزو سره مخ دي لکه د فابریکې جوړولو لپاره د مځکې نشتوالی، له ګاونډیو هیوادونو څخه د بلمثل تولیداتو واردول، د معیاري برېښنا کموالی، د قرضو نه ورکول او د امنیت نشتون. هغه وویل که نوی افغان دولت د دوی له مخې یادې ستونزې لرې کړي نو د یو کال په ترڅ کې به په افغانستان کې تر یو نیم میلیارد ډالرو پانګونه وکړي.
که چیرې د دولت دغه کومه پالیسي چې یوه مثمره او تشویقي پالیسي د صنایعو لپاره که دوی ولري، زه مطمئن یم هغه کوم ریسرچ چې موږ کړی په راتلونکي یو کال کې به انشاءالله د افغانستان صنعتګران د 1.15 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې انشاءالله د سرمایه ته لیواله د سرمایه ګذاري ته لیواله دي.
دغه راز د کابل فولاد په نوم د اوسپنې د ویلې کولو یوې فابریکې رئیس عصمت الله وردګ امریکا غږ ته وویل ولسمشر احمدزي دوی ته بلنه ورکړي او سبا به دوی خپلې 15 ګونې ستونزې د ولسمشر مخې ته کیږدي. عصمت الله وردګ وویل چې د 8 میلیون ډالرو په ارزښت یې په هرات کې د اوسپنې ویلې کولو یوه فابریکه جوړه کړې او که نوی دولت د دوی له مخې پرتې ستونزې لرې کړي ژر به د 2 میلیونو په ارزښت یوه بله فابریکه هم جوړه کړي.
3 نفره بالفعل د اوس کار مستقیما په کارخانه کې کار د ورځې 200 تنه زه تولید لرم او زه امیدوارم که دغه شرایط زما ومنل شي ډېر زر به زه په کابل کې یوه نوې ډېره غټه سرمایه ګذاري وکړم چې په هغو کې به د ما سندوان هم شریک وي چې حدود د قیده شي 2 میلیونو ډالرو په کېږي. د هغو ټول اسناد ټول ته مرایل شوي دي.
بلخوا د حقوقو استاد او سیاسي چارو څېړونکی فاروق بشر وایي چې په افغانستان کې ناامني، فساد او پانګوالو ته د سر او مال تهدید د دې لامل شوی چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. خاغلی بشر وویل که افغان دولت پانګوالو ته په افغانستان کې د خوندي ژوند زمینه برابر کړي هغوی به بیرته په افغانستان کې پانګونه وکړي.
پانګه اچونکو خلکو ته امکانات پیدا کیږي، زمینه د مسؤلیت او امنیت پیدا کیږي، د دوی نه رشوت او کاغذ اخیستل کیږي او دوی خپل کار په د قانون تو سر لاندې سرته رسی او دوی بیا هم زړه اخلي، بیا هم سرمایه گذاری کوي، او بیا هم په افغانستان کې صنعت ترقی وکړي.
د صنعتکارانو پر وینا په تیرو شپږو میاشتو کې 300 فابریکو خپل کارونه په ټپه ودرولي او تر 30,000 کارګران بیکاره شوي دي. خو په دې وروستیو کې د سیاسي حالت په ښه کېدو سره یې هیله وښوده چې خپلې فابریکې بیرته پرانیزي او په کار پیل وکړي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په خپلو تیرو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې به د پانګوالو له مخې پرتې ټولې ستونزې لرې کړي او دغې چارې ته یې په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. قدر منو اوریدونکو، اوس د مهمو خبرونو سرټکی هم لرو او لږ وروسته به د نجیبه لوشابه په نوم باندې د میرمنو خبرونه واوري. افغانستان په اوسنی سیاست کې خزا سمره مطرح ده. د نجیبه نوشابه د نن شپې پروګرام کې په هم دې موضوع خبرې کوي چې ستاسو نوم په دې هیله چې ټلیفون هم وکړئ او په فیسبوک باندې هم خپلې پوښتنې او نظریات پرېږدئ. خو اوس د مهمو خبرونو سره ټکی
افغانستان د امریکا او ناتو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل. د افغان حکومت امریکا او د ناتو چارواکو نن ماسپښین په ارګ کې د افغانستان او امریکا او د افغانستان او د ناتو ترمنځ د امنیتي همکارۍ دوه جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به امریکایي او د ناتو محدود شمېر عسکر د روان عیسوي کال نوروز هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی نن د خپل کار لومړی ورځ په کابل کې د عملی لیسې د تدریس د ارزیابۍ نه پیل کړه. هغه ژمنه وکړه چې د ښوونکو مشکلات به حل کوي او د ښوونې کیفیت به هم پام کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکي پولیسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې 9 وسلوال وژل دي. د زابل په مرکز قلات کې یو پولیس په خپل کور کې وژل شوی ده. همدارنګه د زابل د امنیت امر سمنوال غلام جلانی فرحي امریکا غږ ته وویل چې د زابل د ولایت په مرکز قلات کې په 14 کې 3 پولیس او 1 ملکی ټپیان شوی دي. د خوست ولایت علي شرو او تریزیو پولیسوالۍ کې نن سهار د بي پلوټ الوتکې په برید کې 4 کسان چې ګمان کېږي ملکی وګړي دي وژل شوی دي. په عراق کې چارواکي وایي په یو څو تجارتي سیمو کې د بم په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وبخې 19 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپي شوي دي. په برتانیې کې د سوریه د بشری حقوقو د څارې اداره وایي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو نن د سه شنبې په ورځ د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه اوس ختمیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.